السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدر منو دوستانو زما رضوان مراد سلامونه و منی د ازادي رادیو یو بل یو ست خبرونه او ردو تاسو ته هر کله کوم بدی خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره جانتن رمیرس همکاري لري او ری چې افغان امنیتی چارواکي وایي چې وسلوال طالبان ل جالي اسناد څخه په استفاده وتونل چې د ارکل امنیتی دروازې تیر شي او نننۍ امنیتی په خرامن ستکړي په دې اړه ورستی او مفصل معلومات په همدې خبرونه کې اورئ. د نړۍ په خبرونه کې اورئ چې د اکوادور د بهرانیو چارو وزیر نوویل چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې د بخوانی قراردادي مامور ایډوارد سنودن چې د متحده ایالاتو محرم اسناد افشا کړي د برخلیک پړه معلومات نه لري. د قطر امیر شیخ حمد بن خلیفه الثانی نن له واک لر شو او قدرت خپل 3 کلن زوی او ولی عهد شیخ تمیم بن حمد الثانی ته وسپاره. خو په سر کې له جمیله ظریف څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم د جمهور رئیس درک مانی کننګ دې نننې حمله وغندله. د کندهار د امنیت قومندانۍ وایي چې نن سهار د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې 9 ملکي کسان مړه او 3 ټپیان شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم د جمهور رئیس درک مانی ته نږدې نننې حمله وغندله او وایي چې دا حمله څرګندوي چې طالبان د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره له ترهګرۍ او تاوتریخوالي کار اخلي. هغه په دې اړه یوې اعلامیې کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره په یو میز کښېني او په افغانستان کې د سولې راوستو په هکله دې خبرې ورسره وکړي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جمهوري ریاست مانۍ ته نږدې په نننۍ حمله کې د 4 انتحاریانو په ګډون د جمهوري ریاست 3 تن امنیتي ساتونکي هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. دوی په یوې اعلامیې کې ویلي چې د حملې هدف په آریانا هوټل کې د امریکا د سی آی ای د ادارې او مرکز د ارکمانۍ او د دفاع وزارت و. د کندهار د امنیت قومندانۍ وایي چې نن سهار د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې 9 ملکي کسان مړه او 3 ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې د خاکریز او ژړې ولسوالۍ په لاره په یو فلنکوش موټر شوې ده. جنرال عبدالرزاق همدارز وایي چې په مړیو کې 8 ښځې او یو ماشوم شامل دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت حمله غندلې او دا یې د طالبانو کار بللی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت په مرکز کې یو سړی د خپلې میرمنې سر پرې کړی دی. د هرات د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د هرات ولایت د مرکز په ومه ناحیه کې شوې ده. دی وایي چې قاتل د خپلې میرمنې له وژلو وروسته له سیمې تښتېدلی دی. عبدالرؤف احمدي همدارز وایي چې د پیښې د څرنګوالي او قاتل د موندلو لپاره یې هڅې روانې دي. او د کابل پنتون یو شمیر خوونکو زده کوونکو خبرداري ورکوي چې که د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید له دندې لرې نشي نو دوی به خپل اعتراضونو او اعتصاب ته دوام ورکړي. دغه خوونکو او محصلینو چې نن په کابل کې سره راغونډ شوي وو له ولسمشر نه وغوښتل چې د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید له دندې لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي 4 ورځې مخکې له دغو معترضو خوونکو او زده کوونکو سره په کتنه کې د هغوی ټولو غوښتنې ومنلې خو د وزیر د لرې کېدو په هکله یې څه ونه ویل. دوی د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید په بې کفایتۍ تورنوي. خو ښاغلي عبید ویلي چې د دغو اعتراضونو تر شا د بهرنیو کړیو لاس دی او غواړي په دې توګه ګډوډي رامنځته کړي. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی درته وړاندې کوي.
د اکوادور د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې د پخوانی قراردادي مامور ایډوارد سنودن د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د اکوادور د بهرنیو چارو وزیر پرون تایید کړی و چې د ایډوارد سنودن لخوا سیاسي پناه او غوښتنلیک ورته رسیدلی او دوی په اړه غور کوي. پرون د ویکیلیکس ویب پاڼې مسؤول جولیان اسانج په لندن کې د اکوادور له سفارت په ټلیفون خبریالانو ته وویل چې د ایډوارد سنودن د ځای په اړه معلومات ورسره شته او خبر دی چې هغه شدی. دا موږ خبر یو چې شاغلی سنودن چیرته دی. هغه په خوندې ځای کې دی او شمورال لري. د امریکایي ادارې له خوا د تهدیدونو په خاطر موږ د مسلې زیات جزئیات اوس نشو ورکولای. ادوارد سنودن د امریکا د ملي امنیت د ادارې د قراردادي مامور په توګه د دې ادارې د څارنې پټ معلومات خپره کړل او بیا هانګ کانګ ته وتښتید. واشنگټن هغه په جاسوسي تورن کړی او د نیولو هڅې روانې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې واشنگټن به د سنودن د نیولو لپاره ټولې موجودې قانوني لارې چارې وکاروي. د قطر امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی نن لواک لري شو او قدرت خپل درې دیش کلن زوی ولیعت شیخ تمیم بن حمد ال ثانی ته پلاس ورکړ. خو ویل کیږي چې د دې بدلون سره به هم د دې هیواد په پالیسیو کې کوم خاص تغیر نه راځي. شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی نن د قطر له دولتي تلویزیون په وینا کې ویل چې د دې وخت وسره رسیدلی چې نوې نسل واک واخلي. د دې چې اوس یو شپته کلن د 1915 میلادي کال کې قدرت ته رسیدلی و. د دې په مشرتابه کې د خلیج د هیواد د سیمې او نړۍ په چارو کې مهم رول تر لاسه کړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د غنجدې متحد 2 میلیونه نفوس لري. قطر په نړۍ کې د طبیعي مایع یا اوبلن غاز تر ټولو لوی صدرونکی دی. د ایران د بارنوی چارو وزارت قاهره ته نږدې د څلورو مصري شیعګانو وژل کېدل په شدت غندلې دي. د ایران د بارنوی چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د ایران د پریس ټی وی پر ویب پاڼه خبره سوې نن وویل چې دا ډول تشدد د اسلامي اصولو تر پښو لاندې کول دي. د یک شنبه په ورځ څلور شیعه مصریان قاهره ښار ته نږدې د خپل مذهبي مشر په کور کې راغونډ شوي وو او ځینې مذهبي مراسم یې سرته رسول چې د قهرجنو خلکو د یوې ډلې لخوا په شدت ووهل او وژل شول. حمله کوونکو دا سن په الهاد او کفر تورن کړیو. د مصر ولسمشر محمد مرسی د عمل غندلی او وحشیانه جنایت بللی دی. خو په عین حال کې د محمد مرسی یو شمېر منتقدان پر هغه تور لګوي چې په سوریه کې دروان بحران څخه په کار اخیستلو په مصر کې فرقایي تشدد تحریک کوي. داسې ګڼل کېږي چې په مصر کې د شیعه مسلمانانو شمېر 2% ته رسیږي. د بشری حقوقو او قرغزی فعاله تولیکان اسماعیلوا چې د بیردونو په نوم د ویډلې مشرکې په ازبکستان کې نیول شوې ده. د میرمن اسماعیلوا یو ملګری نن سهار وختي ویل چې هغه د تاشکند په نړیوال هوایی دګر کې نیول شوی خو د نیول کېدو دلیل نه دی څرګند. په خپل اسماعیلوا په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې پولیس ورته ویلي چې په تور لیست کې ده او ډیر ژر به بیرته قرغزستان ته واستول شي. د بشری حقوقو د دفاع کورنۍ نن ازادي راډیو ته وویل چې په تاشکند کې د قرغزستان سفارت د هوایی ډګر پولیسو ته خط استولای او د مسئلې په اړه توضیحات ورڅخه غوښتي دي. او د روسیې په تر ټولو سترې تاتار میشتې سیمه کې یو پیژندل سوی امام د افراطي فعالیتونو په تور نیول سوی. په سیمه کې د روسیې د کورنیو چارو دولتي ادارې ویلي چې دا سړی علي یعقوبوف نومیږي چې د جمعې په ورځ د اورتالازان په ښار کې ونیول سو. پیژندل سوی امام یعقوبوف په ښکاره تشدد ته د خلکو د هڅولو او انساني کرامت ته د سپکاوي په تور نیول سوی دی. د اورتالازان په رسمي ویب سټ باندې ویل شوی دی چې د مخکې تر دې چې د قران د تلاوت په وسیله کې د روسیې د مسلمانانو په سایستوب د ګډون لپاره مالی زیاته سفر وکړي ونیول سو. خو چارواکو د هغه د نیول کېدو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. افغان چارواکي وی وسلوال طالبان له جالي اسنادو څخه په استفاده نن وتوانیدل چې سهار وختي د ارګل امنیتی دروازې څخه ننوزي او د غلطه 14 او وسلوانه نخته رامنځته کړي. په دې اړه د پیښه عیني شاهدان وایي
په ویدو سه فایرونه سو د درې د کلاشنکوف چې راځک شو سه موږ د انفجارات سر کاته بیا بل انفجار سه اول د زنه سکورس انفجارات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند ته په روسي سفر کې ډاډ ورکړی چې متحده ایالات به افغانستان پرنګ دی او له 2014 کال سره هم د دې هیواد د امنیتي ځواکونو دروزنې او ملاتړ پروسې ته دوام ورکړي. د خبرونه په دوام کې د کابل د نن وزیر د امنیتي پیښې د څرنګوالي په اړه د پوزي چارو له کارپوهانو سره خبرې هم کوو او دا هم وري چې د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په قطر کې د طالبانو رسمي دفتر پرانستل کېدو ته خوښ دي خو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ باید خبرې وشي.
افغان دولت په افغانانو په ستونزې او مشکلات ته ډېر زیات خبر دی. باید افغان دولت ته بده کې زیات ضرور ورکړي شي.
دا نور راپورونه سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوب له میدان ورزشي پروګرام او کور کله اوري. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. افغان امنیتی چارواکي وایي چې وسلوال طالبان له جالي اسنادو څخه په ګټه د ارګ ماڼۍ له امنیتي دروازې څخه ننوتي وو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې دروازې او سیمې امنیت د پولیسو لخوا نه بلکې د ځانګړو ځواکونو لخوا ساتل کیږي. د دې وزارت وایي چې د نن ورځې په پیښه کې څلور حمله کوونکي او درې افغان ساتونکي وژل شوي. په کابل کې د نننۍ امنیتي پیښې وروستي جزئیات له نسیم شفق اورو.
په تیره څه باندې یوه میاشت کې دا پنځمه انتحاري او وسلواله حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي، خو دا ځل وسلوال طالبان وتوانېدل چې حتی د ارګ ماڼۍ له امنیتي دروازې څخه هم تیر شي. د کابل امنیتي مسؤلانو وویل چې حمله کوونکو له لوکسو موټرو او جالي اسنادو نه په ګټې اخیستنې توانېدلي چې د ارګ ماڼۍ له امنیتي دروازې نه داخل شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته وویل چې د دې سیمې امنیت د پولیسو لخوا نه بلکې د ځانګړو ځواکونو لخوا ساتل کېده.
خب متاسفانه امروز هم ما شاهد یک حمله تروریستی در کابل بودیم.
له بعد امر غنن هم مونږ او تاسو په کابل ښار کې د وی انتحاری حمله شاهدان وو. دا حمله په داسې وسیمه کې شوه چې د ډیرو ځانګړو ځواکونو لخوا څارل کیږي. په سیمه کې کومکی پولیس او زمونږ د چټک خبرګون د قطعي ځواکونه هم وو. درې یا څلور تنه حمله کوونکي ټول وژل شوي. د دې سیمې درې افغان ساتونکي هم وژل شوي. نور په دې سیمه کې کوم اورګان او یا هم ملکی خلکو ته زیان نه دی اوختی.
اورګان د اوسه ورا به افراد ملکی.
وسلوال طالبان د سه شنبه ورځ د سهار پښپګنیمو بجو د ارګ ماڼۍ دفاع وزارت او امریکایي ځواکونو د یو مهم مرکز له ختیځ دروازې ننوتل او د امنیتي ځواکونو پر لورې دزې پیل کړې. دفاع وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې څلور تنو وسلوالو طالبانو برخه درلوده چې یو یې انتحاري حمله وکړه او درې نور یې له امنیتي ځواکونو سره پنخته کې ووژل شول. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. دوی ویلي چې هدف یې د ارګ ماڼۍ دفاع وزارت او په آریانا هوټل کې د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو مرکز و. دوی وایي په حمله کې اتو تنو وسلوالو طالبانو برخه اخیستې وه. افغان امنیتی چارواکو ویلی چې په دې پیخه کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبل نه دا وخته او امریکایي ځواکونو په دې اړه سند ویلی چې آیا د سی آی ای په مرکز کې بهرانیانو ته مرګ ژوبل اوخته او کنه. یو عیني شاهد په سیمه کې د خبرو سترګو لیدلې حال ازادي رادیو ته داسې بیان کړ.
په ویدو سه فایرونه سو یو درې د کلاشنکوف چې راځل سه یو مخه د انفجارات سر کاتو بیا بل انفجار سه اول د زنه کورس انفجارات.
په تیره څه باندې یوه میاشت کې دا پنځمه ډلهیزه او انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د سترې محکمې پر دروازې د مهاجرت پر نړیوال سازمان د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه او په شاه شهید سیمه کې هم ورته حملې شوې وي. په دې حملو کې لسګونه ملکی وګړو افغان امنیتي او امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبل واوښته. په کابل ښار کې د ارګ د ماڼۍ دفاع وزارت او د امریکا د استخباراتو پر مرکز دا بي ساري حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو ته په قطر کې دفتر هم پرانستل شوی او خلک داسې هیله لري چې د سولې خبرې اترې ژر پیل شي.
و امریدل چې افغان امنیتي مقامات وی چې د کابل په نننۍ حمله کې طالبان توانېدل چې له جالي اسنادو څخه په استفاده د ارګ له امنیتي دروازې تیر شي. دا چې په څه ډول دغه شان وسلې ترسره کیږي او ډلهیز وسله او برید کون کې توانېږي چې په سختو امنیتي تدابیرو او سختو امنیتي کمربندونو څخه په دغه شان ډول سره تیر شي، د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شیبه د پوځي چارو کارپو اسحاق اتمر را سره د تلیفون په لیکه کې دی. اتمر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. کلمړې دا راته وي چې څنګه چې تاسو موریدل افغان مقامات وي چې دا سیمه ډیر سخت امنیتي تدابیر پکې نیول شوی او دوی جالي اسناد او جالي یونیفورم درلودي او توانه دل چيله دغه کمربند څخه تیر شي، دا لمړی ځل نه دی، ولې دغه نیمګړتیا نه ډکیږي؟
د دې چې تاسو په کړو دا ټول ځل کې چې دا د دولت چم قانون او امکانات څخه د استفاده سره یا د جالي کارتونو په استفاده سره دوی په تیر وخت کې د ملي دفاع وزارت پورې هم ځانور او تاسو په وزارت داخله کې د دوا بهرديار او بشاروی دو وزیر او له سي ورک واقعیت کې به د زبیرا تر لاسه کړی دی چې دوی د هدف د تزار ورسي زه په دې باور یم چې د کوم کار شفي اورګاډو د دبره توري وس نه لري یاره په اصطلاح د دې اول ضعیف دی ګرچې هغه سرتیري چلته وو هغوی یاره د دې پېښې راګیر کړی او مخنیوی یې کړی لیکن بعد دغه وسایل په اصطلاح په نطفا کې خونڅه شي که دون کشف قوي یي نو د دغسې ترورونه او د دغسې عملات به مخکې تر وخکې لا جلوګیري کېدی شي خو متاسفانه یو خو په خپله رضاب کې ځینې کسان هلته داسې دي چې دوی مخالفینو سره لري بل د نظاف ضعفوالی او د اتي ضعفوالی د کشف نشتون او ښه عمل کول
اتمر صاحب یو خبره چې په دې ورسې پیښو کې ثابته شوم چې افغان ځواکونه توانیږي چې په ډیر کم وخت کې نسبت د غنورو پیښو چې د نړۍ او په خاص ډول په سیمه کې شاوخوا هیوادونو کې کیږي چې په ډیر کم وخت کې برید کوونکي یا لمنځه یو سي او یا هم وضعیت کنټرول کړي خو یوازینی انتقاد او شکایت چې دی هغه دا دی چې خپله سرتیری خو کولی شي لیکن د افغانستان د ځواکونو نیمګړتیا اصلا د دوی په مشرتابه او سوق اداره کې دا خبره څومره تاسو ته ایدوي
دا چې دا نام دغه ستاسو وګورئ چې سرتیر ته په کومه توګه چې سرتیر کولای شي چې او تاسو وګورئ د دې تلفات درې ته او د مخالفت تلفات څلور ته نو په دې ډیره چې هغه په ټول او اصلي او قوي وسلو سمبال لیکن تاسو وګورئ د سرتیر او د سرخندنې نتیجه ده چې دوی وکولای شي چې په حواله مرحله کې دا حمله خونڅه کوي ولې په تاسو فوره دا جالي کار چې څنګه دې ته برابرې کی دا لوکس موټر څنګه دې ته برابرې کی د دې کمر بندونو د دې څنګه چیري یا په اصطلاح رمز او شفر او هغه نمونه چې څنګه دې تر لاسه کوي چې دې ته ارک دروازې ته چیري دا یو خبره ده چې د دې استواتات د رضا پر ځان کې خي چې ځینې کسان د نن د پاتیاک کې هغه څه چارواکي شته چې هغه سره راځي او کاری کوي
اکثر خلک چې له ازادي رادیو سره په خپل پیغامونو کې د اندېښنه شریکه کوي اتمر صاحب چې په کابل کې د نه چې پایتخت د عبادتغه سي حساس سیمو د امنیت برخه کې چیرته چې تلاشي کیږي هغه تلاشي ډیر سرسری دي یعنی فقط درته وی چې موټر ودرو بانټ جی کال کوم ځای راغله دغه زینه یعنی کولای شي چې په ډیر اسانۍ مهمو سیمو ته خلک وسلې ورسوي بل دوام خبره د لوکس موټرونو تاسو کړه په څوزل چې امنیتي ارګانونو ویلي دي چې دوی په جیپونو کې لانډ کروزرونو کې راځي یعنی دا خبره نه یقیني کوي چې د نننه د کابل خار نه دننه کړي همکاري لري د کار کې
یقینا تاسو وګورئ دغه حفلې په یو راس کې یعنی د سیبر د سرحد نه خو نه نپلا دي دا ښاوا کې په خپل دغه په کابل کې دا لوکس موټر چې ټول خېږي نه دي او ځینې اسناد لري او ځینې د شپې د وګړو د ورځې د وګړو د ځینې شفرو دا هغه کوټونه دي چې برابرۍ کې دا د دې واقعیت ښکارندوی دی چې په خپل نظام کې ځینې کسان ځینې علاقات دوی ته دغه معلومات ورکوي او که تاسو وګورئ دغه لوکس موټرونه ام دا اوس د کابل په ښار کې مسله ګرځي په کابلونو په استفاسونو کې او په دغه سې ورته واورې دي چې د دغه لوکس موټرونو د استفاده کې یا تاو کې دولتي موټرونو د استفاده کې
ډېره زیاته مننه دوستانو د پوزیچارو کار په اسحاق اتمرو چې د کابل د نن ورځې د حمله په اړه او د دې حمله د څرنګوالي په اړه ازادي رادیو سره څرګندونه کوله
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو
تاسو زمون غغل ازادي راډيو او ري دوستانو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دې ورسېو کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل شوی د ننګرهار یو شمېر سیدونکو ازادي راډيو ته ویل چې په قطر کې د طالبانو رسمي دفتر پرانستل د دوی هلي ژوندې کړي خو غوښتنه ده چې په دوه خبرو اترو کې د افغان دولت ته ډېر سهم ورکړي شي په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا لخوا هم د قطر د خبرو اترو په اړه ځینې ورسته سرګندونې شوې دي پرون د سولې عالی شورا ویل چې دوی پلاوی به ډېر ژر قطر ته لاړ شي او دغلته به په مقدماتي خبرو کې ونډه واخلي اوس د سولې عالی شورا ویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز هم د دې شورا له چارواکو سره په خبرو کې د سولې په اړه د افغان حکومت د دریز ملاتړ وکړ د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته ویل چې امریکایي چارواکي هم غواړي چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي له ښاغلي شاهد سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړو په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د سولې عالی شورا د چارواکو او جیمز ډابن ترمنز پر کومه مسله خبرې وشوه
په دې ملاقات کې د سولې حمایت کړې ده د افغانستان دولت او د سولې د عالی شورا چې کوم اصولي موقف و دغه موقف حمایت کړې ده امریکا او نور نړۍ چې کوم تعهدات کړي د سولې هغې ټینګار کړی چې موږ د خپلو تعهداتو پابندي یو د سولې په راوستو صادقانه هلې کوو
بلی د قطر مسله هم یاد شو په دې ملاقات کې او څه ویل شول آیا امریکا هم د طالبانو له دریځ سره موافقه لري لکه څنګه چې طالبان په خپل دریځ ټینګار کوي چې هلته د اسلامي امارات لوحا او د اسلامي امارات بیرغ پورته کړی
دوی داسې وایي چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت پیژنو او د مخالفینو سره د مذاکراتو حمایت کوو البته دا مذاکرات به د افغانانو په مشرۍ کېږي بین الافغاني مذاکرات به په دې سلسله کې چې زمونږ کم رول دی تفصیلات برابرول دي موږ په دې کې همکاري کوو
مولوی صاحب افغان حکومت او د سولې عالی شورا ځینې اندېښنې درلودې په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه باندې آیا د دل سفر سره یا د جیمز ډابنز د ملاقات په ترڅ کې هغه اندېښنې چې تاسو درلودې هغه اندېښنې له منځه ولاړې
تر ډېره حده پورې دا مسله چې مطرح شوله د افغانستان د دولت او د سولې د عالي شورا د موقف حمایت شوی دی هم په ملي سطح باندې هم په بین المللي سطح باندې اوس بله بانه نه ده پاتې که مخالفین وغواړي چې د افغانستان قضیه د مصالحې او مسالمې د لارې حل شي بل هیڅ بانه نه ده پاتې هدف مو سوله راوستل دي او د سولې لپاره مذاکرات دي دفتر نه یا د ادرس نه موږ کوم تشویش نه لرو په دې معنا چې کوم توافقات شیو د هغې توافقاتو مطابق خبرې شروع شي
مولوی صاحب محترم طالبان په خپل دې دریځ ټینګار کوي او وایي چې په قطر کې پر دفتر باندې د لوحې پورته کول او د بیرغ پورته کول پر ځای کار و دا کوم غلط کار نه و یا کوم اشتباه نه و په دې برخه کې ستاسو او د جیمز ډابنز خبرې کوم حته ورسېدې څه وشو پریکړه په دې برخه کې
ما مخکې ارزو کړ چې د پاکستان او د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي د افغانستان د موقف حمایت کوي او چې کوم تعهدات کړي وو هغې تعهداتو باندې وایي چې موږ متحد یو او په عین حال کې د دې تایید کوي چې مذاکرات دي بین الافغاني او د افغانانو په مشرۍ باندې دي وشي
مولوی صاحب اوس طالبان په خپل دریځ ټینګار کوي چې باید همدلته د دوی بیرغ او د دوی لوهاوي افغان حکومت په خپل دریځ ټینګار کوي بل اخره کې طالبان په خپل دریځ باندې همداسې پابند ودرېږي تاسو د درې ملارې په انتخاب باندې هم فکر کړی چې درې ملارې په افغان حکومت یا درې انتخاب په افغان حکومت ته څه وي
د سولې د عالي شورا موقف دا د غوښتنې دا د پکار دا ده چې د افغانستان د دولت سره د سولې د عالي شورا سره مخالفین خبرې وکړي دا مخالفین طالبان وي که اسلامي په شکلیاتو باندې باید دې ټینګار ونه کړي
د سولې د عالی شورا ویان مولوی شهزاده شاهد چې ویلې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډابنز سره دوی خبرې کړې دي او د قطر د دفتر او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دواړو خواو په دریزونو کې یواله موجود ده دوستانو د قطر د دفتر په اړه په خبرونه کې د ننګرهار د خلکو نظرونه هم اوري خو اوس دا اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند ته پروسی سفر کې نوې ډلې ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به افغانستان پرې نګدي او له څوارسم کالو سبا هم د دې هواد امنیتي ځواکونو دروزنې او ملاتړ او له تروریسم سره د مبارزې لپاره یو شمېر ځواکونه پاتې شي. هم دې ته اندېښنه لري چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به وسلوال طالبان له امنیتي خلا څخه د ځان په ګټه کار واخلي او ممکن دا هواد یو ار بیا د بهرنیانو په لمسون د تنظیمي ډلو په جګړو کې ښکېل شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هند ته د جانکاري د سفر په اړه مقاله خپره کړې چې لنډیز یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند او د سیمې نورو هیوادونو ته چې د افغانستان راتلونکي ته اندېښمن دي ډاډ ورکړل چې متحده ایالات په پام کې لري چې د افغانستان له پوځ سره ملاتړ ته دوام ورکړي او په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د محارب ځواکونو له وتلو وروسته تر هر ډول شرایطو لاندې امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې وساتي. واشنگټن پوسټ لیکي هند په ځانګړي توګه دې ته اندېښمن دی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به روانه جګړه وسلوالو طالبانو او نورو ځواکونو ته پرېږدي. د ورځپاڼې په وینا دغه جګړه به طالبان چې پاکستان ملاتړ کوي او نورې ډلې چې هند او د مرکزي آسیا نورو هیوادونو یې ملاتړ کړی ترمنځ مخته لاړه شي او طالبان به بیا هڅه وکړي چې واک ته ورسیږي. هند دغه راز له طالبانو سره د امریکا پلان شوې خبرې هم تر پوښتنې لاندې راوستې. دا خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو په نوي دفتر کې چې تیره اونۍ پرانستل شو پلان شوې وې، وروسته تر هغې وځنډول شوې چې افغان ولسمشر دغه دفتر په وړاندې چې طالبانو د اسلامي امارت لوحه لګولې او سپین بیرغ یې پورته کړی و اعتراض څرګند کړ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی جیمز ډابنز چې ټاکل شوی و له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکایي هیات مشري وکړي، د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړ تر څو له ولسمشر کرزي او نورو افغان چارواکو سره وګوري او هڅه وکړي چې د سولې د خبرو په وړاندې رامنځته شوې ستونزې لرې کړي. ډابنز له ولسمشر کرزي سره کتنه ډېره مثبته وبلله او ویل چې دواړه هیوادونه دې ته منتظر دي چې وویني آیا طالبان غواړي خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هند بهرنیو چارو له وزیر سره د دوشنبه په ورځ په نوې ډیلي کې په خبري کانفرنس کې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو ځل بیا د امریکا پر شرایطو ټینګار وکړ چې تر هغه بل دې ډلې سره خبرې ونه کړي چې درې مهم شرطونه پر ځای نه کړي، له القاعده سره اړیکې وشلوي، شخړې پای ته ورسوي او د ښځو او اقلیتونو د حقونو په ګډون د افغانستان اساسي قانون ومني. د واشنگټن پوسټ په وینا کې هم د امریکا پالیسۍ له اوږدې مودې راهیسې د سیاسي روغې جوړې د بهیر د برلیتوب لپاره دغه درې شرایط په طالبانو ایښي. خو د باراک اوباما ادارې تېره اونۍ وویل چې د خبرو د پیل لپاره طالبانو دوه شرایط پوره کړي او په خبرو کړو اعلامو کې ویلي چې له نړیوال تروریزم څخه یې فاصله نیولې او د افغانستان ډیموکراتیک نظام په رسمیت پیژني. متحده ایالاتو دغه راز وویل چې له طالبانو سره خبرو ته تیار دی چې وروسته به دغه خبرې د افغانستان حکومت ته پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وروسته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا په افغانانو پورې اړه لري چې له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې وروستۍ موافقې ته رسیږي یا به په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات چې طالبان به پکې نوي دا مسله ټاکي. د کیری په وینا د امریکا متحده ایالات به هماغه څه چې ولسمشر باراک اوباما روښانه کړي له 2014 کال وروسته د افغانستان حکومت د روزنې او تجهیز په برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او هم به په دغه هیواد کې یو مناسب میرز واکونه وساتي چې د تروریزم ضد هڅو ته دوام ورکړي. کری ویل هند افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې مهم رول لوبولای شي چې ولسمشر کرزی دې ته وهڅوي چې د اپریل په میاشت کې اساسي د داسې انتخاباتو لپاره تیاری ونیسي چې شفاف، آزاد او د باور وړ وي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم د ننګرهار د یوشمیر اوسیدونکو او چارواکو نظرونه د قطر د دفتر او د طالبانو سره د سولې د پروسې په اړه راخلو.
دا چې تمو د وړاندې وسلوالو طالبانو په قطر کې خپل سیاسي دفتر پرانست، نو د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د ډیرو خلکو هیلې را ژوندې شوي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو څخه ښکاري چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې دې پایلې ته رسېدلې چې جګړه د حل لاره نه ده او د خبرو اترو له لارې کېدلی شي چې یوې پایلې ته ورسیږي.
افغان ولس ډېر زیات خوشاله دی چې لږ تر لږه د جنگ دواړه ښکېلې غاړې خبرو ته سره کینی او شاید د هیواد ته د سولې تر نامه لاندې کوم ښه زیری راوړي، ځکه دا ولس هر ځل په جنگ کې را ښکېل شوی دی او دواړه طرفه هم د حکومت موافق او مخالف چې کله جګړې کړي دي زیان یې ډېر ولس ته رسېدلی دی. ولس ډېرې هیلې لري چې ګوندې د قطر دفتر نه به ولس ته ښه پیغامونه راشي.
زبر دومره وایم د قطر د سیاسي دفتر د طالبان د کوم فرانسلو کوم فروسه چې دا یو افغانانو ته خاصتا او ټول دنیا ته هم وطن یو نوې امید ورکړه ده چې ان شاء الله د سر افغانستان کې کامیابی راشي، ځکه جنگ چې د حل لار نه ده. او زما غوښتنه ده د امریکای د حکومت نه باید چې دای په دې کې یو طرف واقع نشي، باید چې دا د خبرو سر نشي، دا د طالبان او افغانستان حکومت په خپلو کې پریږدي دوی، او دا په دې کې یو درېمګړی واقع شي چې دا دواړه څکه حل او د ګردي میسته برابر.
دوی وایي اوس په کار ده چې همدغه دواړه لوري د خبرو اترو لړۍ ته لومړیتوب ورکړي او سمدلاسه دې په افغانستان کې اوربند اعلان کړي. خو تر کومه ځایه چې لیدل کېږي په قطر کې د روغې جوړې له بهیر نه افغان دولت لري ساتل شوی، نو ځکه ځینې د نظر خاوندان بیا دې ټکي ته یو څه په اندېښنه کې دي. د ننګرهار د سولې د شورا غړی حاجي عزیز الرحمن عرب وړاندیز کوي چې په دې خبرو اترو کې افغان دولت ته باید ډیر سهم ورکړل شي، ځکه د امریکا په پرتله افغان چارواکي به زیات د افغانستان ګټې په نظر کې وساتي.
تاسو زمون غږ له ذاتی رادیو اورئ. دوستانو، دوه نیمې بجې شوې دي. له فرشتې جلال زید څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جیمز کنینګهام نن د افغانستان د جمهور رئیس د دفتر ته نږدې ځان وژونکي حمله غندلې ده. د امریکا سفیر ویلي چې دا حمله څرګندوي چې وسلوال طالبان خپل هدف ته د رسیدو لپاره له تشدد څخه کار اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل چې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې په نننۍ حمله کې د څلورو انتحاري حمله کوونکو په شمول د جمهوري ریاست درې تن امنیتي ځواکونه او یو شمېر ملکي خلک وژل شوي دي. د اکوادور د بهرنیو چارو وزیر نن ویل چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې د پخواني قراردادي مامور ادوارد سنودن د برخلیک په اړه معلومات نه لري. په عین حال کې د ویکیلیکس ویب پاڼې مسؤول جولیان اسانج په لندن کې د اکوادور له سفارت په ټلیفون خبریالانو ته ویلي چې ادوارد سنودن په خوندي ځای کې دی او لوړ مورال لري. د قطر امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی نن لواک لري شو او قدرت خپل درې دیش کلن زوی اولیاحت شیخ تمیم بن حمد الثانی ته پلاس ورکړ. خو الکی چې د دې بدلون سره به هم د دې هیواد پالیسیو کې ځنګړی تغییر نه راځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت قاهره ته نږدې د څلورو مصري شیعهګانو وشل کېدل په شدت غندلې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې چې د ایران د پریس ټي وی پر وې پاڼه خپور شوې نن راغلي چې داسې تشدد د اسلامي اصولو تر پښو لاندې کول دي. د روسیې په تر ټولو ستر تاتارمیشتي شهر کې یو پیژندل سوی امام د افراطي فعالیتونو په تور نیول سوی. په سیمه کې د روسیې د کورنیو چارو دولتي ادارې ویلي چې دا سړی علي یعقوبوف نومیږي چې د جمعې په ورځ د اورتالازان په شهر کې ونیول سو او پر د تشدد ته د خلکو د هڅولو او انساني کرامت ته د سپکاوي تور دی.
د خبرونه پاتې برخه دوونی سو پروګرامونو د لوبو له میدان او کورکلی ته ځانګړې شوې ده.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لویو بخښونکو خدای په نامه د لوبله میدان سپورتي پروګرام خطر منوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. درنوریدونکو، همدا تیر جمعه د افغانستان د جودو ملي سیالي وشوه. د همدې لپاره مو
رحمت شاه مشکل د افغانستان د جودو د ملي تیم د درو او یو کیلو وزن اتل
په دې پروګرام کې ملما کړه د 12 سره د یادو سیالیو او د د اتلولې پاړه ځنګړي خبري وکړو. خو تر هر څه د مخه د لوبله میدان په دې پروګرام کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه چمتو دي. د افغانستان د فوټسال تنکې ځوانانو ملي ټیم به د رواني اونۍ په لړ کې جنوبي کوریا ته لاړ شي څو په آسیایي سیالیو کې برخه واخلي. د فوټسال کمیټې رئیس دین محمد صافي ازادي رډیو ته ویل په دغو سیالیو کې به د افغانستان په استازیتوب 14 لوبغاړي برخه واخلي. د خغلی صافي په وینا د سیالۍ د شپږ سیالیو کې آسیایي هیوادونو ترمنځ سره کیږي او افغانستان به په خپل ګروپ کې د قزاقستان او قطر له ټیمونو سره لوبي وکړي. په کابل کې د بدمنتون منتخبه سیالۍ د افسون په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. دا سیالۍ چې د برهان الدین رباني په پوهنتون کې ترسره شوې، تهمینه کوهستاني دویم مقام خپل کړ او سلیویا هم درېیم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو عامر سمې دری ازادۍ راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 23 نجونو برخه اخیستې وه چې په دوو ګروپونو کې له یو بل سره د درې ورځو لپاره سیالۍ وکړي. د افغانستان د کرکټ په شپږیزو لوبو کې د بند امیر ټیم په دریو لوبو سره لومړی مقام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک آزادی راډیو ته وویل د بند امیر بازانو ټیم په خپل دریم لوبه کې د بوس ساتونکو په وړاندې لوبه وګټله. هغه همداسې چې بوس ساتونکو 132 منډې جوړې کړې وې، خو په دفاع کې کمزوري شول او لوبه ترې د بند امیر بازانو ټیم وګټله چې مشري محمد نبی ساحل کوي او دا دریم اتلولي وه په روان ټورنمنټ کې. په بل لوبه کې د مسینا کتلانو ټیم د دوشمې پر ورځ د امون هنګانو ټیم په وړاندې 133 منډې وکړې چې په سلووش په تمنډې د نهنګانو په ټیم شلاوره پوره کړل او لوبه یې ترې وګټله. او په نړیوال کرکټ لوبه کې همدا چې هند د اتلانو جام په کرکټ سیالیو کې د 2013 کال اتلولي وګټله. د کرکټ فوی په نړیوال مخ دا په لوبه چې د یکشمې په شپه د انګلستان په برمنګم کې د هند او انګلستان ترمنځ وشوه. د هند ټیم په 500 منډو توپیر د اتلولي جام وګټه. په دې لوبه کې د نړۍ نه تکړه او غوره ټیمونو برخه اخیستې وه. بیا هم خره غلی د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. را به شو د خپل میلمه پلور رحمت شاه مشکل ډیر زیات خره غلی ستړی مشي. دغه لوبي د څو ولایتونو ترمنځ شوې او څومره لوبغاړو پکې برخه اخیسته او هدف یې څه و؟
دا خو د لومړی ځل د پاره د افغانستان په تاریخ کې چې جوړ راغلی دا اولینه پلاو چې د افغانستان په سطحه هغه ولایت چې لاسرسي وجود تلري هغه اشتراک کړی و چې تقریبا شپږ ولایت و د کابل شمول او څو ولایت چې بعضی مشکلات درلود و نسو کولای چې اشتراک وکړي. اشتراک کړی او د دې هدف دا و چې د افغانستان د جودو د ملي ټیم هغه غوړه لوبغاړي په دې کې وټاکل سي.
څومره خلکو برخه اخیستې و، څومره لوبغاړو او بل اخر څومره لوبغاړو کولای شول د جودو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړي؟
تقریبا په دې سیالیو کې یو نیم سل لوبغاړو اشتراک کړی و او ډیر شو یا 15 نفر وکولای سو چې په د ملي ټیم او زویات ترلاسه کړي.
دغه اتلولي لپاره مو څومره زحمت وستلی او بل اخر په سیالیو کې مو څومره لوبغاړي مات کړل؟
تقریبا څلور میاشتې موږ قرنټینو و د مسابقو ته. زما په وزن کې 15 نفر و او خو بعضی قرکشی و دغه چکیږي بایم سړی راوځي، یعنی بدون د مسابقې او یو قدم مختزي. ما څلور مسابقې ورکړې او ومې سو کولای چې خپل ارسلور سره حریفه په نیکوتی نمرې څخه د مسابقو څخه حذف کړم او د اتلولي مقام ترلاسه کړم.
ماشاءالله دغه نیکوتی حرکت سره قامي په جوړو کې آیت سړی پیخوږي که څنګه حساب دی؟
خوب داسې دی چې د مسابقې د توشک پر سر ترسره کیږي او تابع هغه لوبغاړي چې جوډو یا پروفیشنل زده او خپل خاص حرکتونه لري چې هغه خپل وزن کنټرولولای شي وخت چې پر تاب سي. نو ټول ایپان واغه د نکوتی نمره، یعنی ایپان دا ما خپل ګرد عارفونه ایپان کړ.
بل دې مخکې د پکو مسالیو کې برخه اخیستې او څومره وخت کې چې خپل جودو کوي؟
زه خو تقریبا یو لس کال کې چې جنو کومه او د دې مخکې مې هم خارجي مسابقو کې هم ګډون کړی او داخلي مسابقو کې مې یعنی ډیر ګډون کړی دی.
په خارجي مسابقو کې د کوم سیالي ګټلې او کوم مډالونه دې لاغي زین اخیستې دي کینو مونږ واخلې؟
خارجي مسابقو کې یو برونز مډال لرم چې هغه جنوب آسیا مسابقې وې اسلام آباد کې تر سره شوې وې او همدارنګ نورې مسابقې چې دا وسط هولړه و او افغانستان د خواد جدو د ټیم نه فقط دوه نفر یا درې نفر به کاندیدیت کېدل او چونال ته د نور لوبغاړو تعداد ډیرو. متاسفانه افغانستان چون په هغه سطحه تمرین نه لري او خارجي استادان نه لري، بودیجه نه لري، نو موږ ونه سو کولای چې په هغو مسابقو کې کوم لاسته راوړنه ولرو.
په دغه تیرو لوبو کې داوري خو تابند خپل افغان استادانو لخوا کېدله. کوم سیال دی مثلا ډیر زیات قوي وستا په وړاندې او لوبه دی یعنی سخته و چې هغه لوبه ترې نه وګټي او بل اخر لوبه دې نه وګټله؟
نور لوبغاړي چې زما سره و حریفونه می خو ټول قوي و، خو زما یو حریف د بغلان ولایت څخه و چې هغه نور مسابقې چې مخکې د دې نه چې زما سره برابر سي مسابقې چې ورکولې ډېر پروفیشنل پلیر ښکارې دی، خو د خدای په رحمت سره و د مور پلار په دواګانو سره و د دوستانو په کومک سره مو وکولای سو چې هغه مسابقه هم ځینې یوسم.
دغه د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک پاڼه کې ستاسو دراتلو خبر مونږ ورکې نو ول تزینو دوستانو لکه علي خیل شریف متیور رحمان لهدوال او ربی باور دوی کمنټونه لیکلي تاسو نور دوستانو هم خپل نظریات ورکړي دي ربی باور لیکلي چې دا ملي اتل د کوم ځای دی او متیور رحمان لیکلي د جودو په برخه کې افغانستان تر اوسه څو اتل ولې ترلاسه کړي او نور دوستانو تاسو ته تبریکی ویلې ده د ټول دوستانو چې نظریات ورکړي دي
مننه کوم د ټول دوستانو څخه دا سی راځي چې وایو چې زه د افغانستان څخه يم دا مهمه نه ده چې د کوم ولایت څخه موږ په خارجي مسابقو کې څوک نه وایي چې دا د کوم ولایت څخه راغلی وای دا د افغانستان نماینده دی نو زه افغان يم نو خپل په افغانیت باندې افتخار کوم لاسلامونه خو ډېرې دي د جدو مهمترین لاسلامونه دا غږ چې په تیر اولمپیکی مسابقو کې د جدو د ورزش څخه یا ورزشکار اشتراک کړی و چې دا لوی لاسته راوړنه ده اگر چې کوم مډال یا کوم امتیاز نه درلودای خو بیا هم دا ډیره غټه خبره ده چې د افغانستان په نمائندګۍ په داسې مسابقو کې یو لوبغاړی د جدو د برخې څخه اشتراک کوي
کسم چې سوخته مخکې داسې ویل شو چې جدو بل راتلونکي اولمپیک څخه د لری کېدو په خطر کې وي یا د خطر سره مخ وي افغانستان دغه اولمپیک ته په برازیل کې به وشي په ریو د جنیرو ښار کې په 2014 کال کې منزور مې آیا د جدو لپاره داسې تیاری نیول شو چې افغان لوبغاړي هم پکې اشتراک وکړي که څنګه او تخپل آیا آمادګي ریش په لوب کې اشتراک وکي
دا غو مسابقه چې د جمعې په ورځ هم برگزار شوه د دغه ورزشکارانو څخه هم یو خاص ټیم جوړیږي چې دوی باید تمرین وکي خاص دغه اولمپیکی مسابقه د پاره او زه خپل هم ډیر کوشش کوم چې تمرین وکم او ان شاء الله چې یو امتیاز به واخلو د مسابقو ته چې اشتراک وکړم
ډیر ښه په نړیوالو جودو لوبغاړو کې کوم یو ډیر زیات خوښيږي او داسې خري چې دا لوبه د چزيني رهبران یا مشران هم ورته ډیر علاقه مند دي بل اخر دغه لوبه د کډوستانه ته وایي چې دا لوبه د کوم ځای ده او څنګه لوبه ده دغه
اصلا دا لوبه خو چې د جاپانی لوبه ده چې جګارو کانو دا پیسې په مختری جګارو کانو دی چې بیا خپل د جودو څخه نورې رښتې هم وس پیدا سي لکه جوجیتسو سامبو دا سينورې رښتې یعنی اصلي رښه د جودو څخه ده او زما خپل پلیر چې خوشیږي یعنی اوس هم تمرین کوي خو مسابقې نه ورکی پوتین دی د روسي ولسمشر
ورستای پیغام بستاو ورو دی او لوبغاړي په صفت باندې س وینالري لوبغاړو ته او کسانو ته چې ورزش کوي او په یو ښه لیول کې ورزش کوي د هغه لپاره ستاسو وینا څه ده
د ورزشکار په هیڅ باندې هغه ورزشکارانو ته چې زحمت باسي دا وایم چې دوی د نور هم زحمت وباسي تر څو چې وکولای شي د افغانستان لپاره خدمت وکړي لاسره راسته راوړنی ولري او د دولت څخه هم هیله لرم چې د ورزشکارانو ته یو لښت نور هم توجه وکړي تر څو چې موږ هغه مشکلات هم چې پاتې دي دغه هم رافس
بله د افغانستان د جودو ملي اتل رحمت شاه مشکل ډیره زیاته مننه کوم لدی چې راغلی زحمتونه مو بخي
تشکر مننه تاسو هم ډیره مننه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام خدرم نوریدونکو دا وزمګ اوسنۍ سپورتي خبرونه تر بیا مو زه سفیولا سنګ زی په پاکو بخونکو خدای سپارم خو یو څه مهیر نشي چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه او د ازادي ویب ات rfi.rl.org ایمیل ادرس تاسو په خدمت کې د خپل هر از پښتنې نیو کې وړاندیزونه لمر سره شته
جوړونکي فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومني ولزنی مشمان گدای کوي
دری بدر چکو چکو گد کوچ ورنل چاوی نست پدمت نست مثال شیرین نست سپیلا ولاک گزارا خوشبو چنی اندی کلو یا اندی دیو مخ دری بدر یو سر
یا د سوالګرو ماشومان اوس او راتلونکی له څه ډول ګواښونو سره مخ کېدلی شي؟
دا خلک مجبور ښکاري او دوی نه د هر څه تمه کېدای شي، د هر بد عمل، د هرې ناوړې پیښې، د نورو انسانانو په کار ژوند باندې دوی خپل ژوند تېروي.
کله د سوالګرو ماشومانو، کورنیو او مسؤلو کسانو خبرې اورو. که تر وروستۍ شېبو زموږ ملتیا وکړئ، تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې ده. له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. افغان دولت وایي چې په تېرو لسو کلونو کې د ماشومانو د حقونو په برخه کې اوچت ګامونه پورته کړي دي. حال دا چې په لارو، کوڅو، سړکونو او داسې نورو ځایونو کې په لسګونو هغه ماشومان لیدل کېږي چې د کورنۍ نفقه ور په غاړه ده. څوک یو څه خرڅوي، څوک موټر مینځي، او څوک یې هم واړه پاسته لاسونه چې لیک لوست ته جوړ دي سوال ته اوږدوي. د ځینو کسانو په نظر په دوی کې هغه ماشومان هم شته چې له بېوزلۍ نه بلکې د عادت له مخې ګدۍ کوي، خو ډېرې مجبورې دي. د کورنۍ مشران یې مړه او یا هم په داسې رنځ اخته شوي چې کار، کور او بچي ورنه هېر دي. د کابل په نوي ښار کې له داسې سوالګرو ماشومانو سره مخ شو چې په پیل کې نه غوښتل د ګدۍ پاک له څه ووایي، خو وروسته یې زړه نازړه د خپل خوار ژوند کیسې پیل کړې.
مور پلار دې څه کوي؟
پلار
دې معیوب ده. څه دې ورځې څو روپۍ پیدا کړې؟ بیا په سل یو نیم سل څه شی اخلي؟ قرضدار یې؟ چه قرضدار یې؟ د بیګا تر څو بجو د باندې ګرځي؟ د بیګا تر اوو بجو ګرځي؟ ته خو وړکی مې ډارېږې نه تنه. څه دې نوم راته وایې؟
رفیع الله.
هره ورځ څو روپۍ درکوي په دې کار؟
لا زه شل پنځوس.
ښه، په دو پیسو بیا څه شی کوې؟ کال ته وړي. کال کې بیا څه کوي؟
ډوډۍ.
ښه، په کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي؟ څوک دې کور کې؟
پلار ما دې مدینه.
ښه، پلار دې څه کار کوي؟
بې کار دی.
ولې کار نه کوي؟
مریض. کالک
ادې دې څه کوي؟
بې کار.
ادې دې مکتب نه دی ویلی؟
نه.
غټ ورور نه لري چې کار وکړي؟
لرم.
ولې کار نه کوي؟
هغه متشویق.
متشویق یې؟ هغه ته مکتب کې؟
هو.
څوم صنف کې؟
دریا.
نو څوک مکتب ته ځي؟ ته ټول ورځ کله کوڅه کې ګرځې؟
سابو یې وځو.
تر څو بجو؟
سابو یې شپږ بجې زه نه بجې رخصتي.
چې رخصتي به بیرون راوځي؟
هو.
څوک دې رالیږي؟
پلار.
څه درته وایي؟
پیسې را ډوډۍ.
د ماشومانو نفقه د کورنۍ د مشرانو په غاړه ده، خو له بده مرغه یو شمېر کورنۍ شته چې لویانې ټول مسؤلیت ماشومانو ته پرېږدي. په دوی کې ځینې بله چاره نه لري، خو داسې کسان هم لرو چې د کار کولو توان لري، وایي کار نه پیدا کېږي. چې په ماشومانو ګدۍ ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل په قرقه کې له داسې چا سره غږېدلی وو چې په عقل او څلورو اندامون روغ ښکارېده. خپله کور کې ناست وه، ماشومان یې ګدۍ پسې لیږلي وو. کله مو چې ورنه وپوښتل چې ولې داسې کوي، غریبي او ناچاري یې بهانه کړه.
سلام پر چا ولا قدرت لرو، پر چا ونه دی لا باور پخته وکړل لرو. زیداری بدر چکو چکو په ګده کوټ ورنه لرو، چا وی نسته، پلمیت نسته، مثال شیرین نسته. دا غسرای کی چې موږ گزاره کوو، پخته باور وک کسب لا دلته گزاره وک چې وزل موږ گزاره کوو. چې نه اندی کلو یا اندی دیو مخه دری بدر یو سره او دلته وچ نسته، دلته نور شي نسته. نو بار کوم لا کوي بار شي ګر سره په پور کې ګر سره نه لرو. یو سل یو نیم سل د بچا سه پور ک په دغه مازیګر ګولا ګوډی را ودا یاست. نو کار موږ نه لرو بس. نو دا حجی ژوند دی پر مور باندې تیریش. نو پلیسیا د لاسه د چکو چکور یاد مثال د وژې دی تژې دی مثال. ها نو خامخا کوي. نو
په ځینو پرمختللو او شتمنو هیوادونو کې د بېوزلو کورنیو د ماشومانو د پیدایښت له ورځې نه دولت د هغو د لګښتونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د کندهار اوسېدونکی احمد جان وایي چې زموږ په هیواد کې د دولت لخوا ډېر مصرفونه کېږي، خو بېوزلو ماشومانو سره چا هم داسې مرسته نه ده کړې چې هغوی له ځمکې پورته شي.
کورنۍ مجبوریت لري. هغه کورنۍ ته به زه څه ووایم؟ هغه کورنۍ وایي زما اقتصادي مشکلات خراب دي، زه مجبور یم چې دغه وړ بچی مې ولاړ شي کار څه کوي، زما اقتصادي مشکلات دي، ښځه مې د سپین سرې ده، زه سپینګیر یم، نو څه وکړم؟ زموږ تاداو خرابې شول سوي دي خوریک زړو پاچاهانو موږ ته دربدري را پرېښېده. غوړوی ته ضرورت لري، ډوډۍ ته لري، کپړې ته ضرورت لري، بوټ هر شي ته ضرورت لري چې لزو ته لرو، هغه هم ضرورت لري. انسانان دي دلته جیبونه ډکېږي، دلته لنډ کوزران دي. په کلي کې ولاکه څوک پیژني، اما دلته شل کلوزینګ په پسې پرتا بابایي هم کوي، په دفترو کې هم دی، په دغه کې هم دی، هره خوا ده. موږ خو زړه درد کوي، خو مجبور دي څه وکړي؟ د لوږې مړ شي.
هغه کسان چې مجبوره نه دي خو بیا هم سوال کوي په رښتیا غریب او بې وزلې ماشومان یې په خپل منځ کې ورک کړي دي. د څو تنو هغو کسانو خبرې به واورو چې وایي ځینې ماشومان د عادت له مخې ګدایي کوي.
کوم ته ګدایي دا خلک چې په دې یو څوک مړېږي هم سب د دوی یو ورځ تېرېږي د غیرتي علامات سپر دوی باندې تېرېږي که نه دوی بیا چې یو مکتب یو درس دا نور مسلمانان ته وګوري چې خواري او غریبي کوي نور خپلې خواري او غریبي دي وکړي مقصد دا کار نه کوي.
سره نن سبا هیڅ څوک نه شوګای نه ده خو یو عادت یې غیسته یې ګل د مخه د غنسوار یې څوک وایي کنه دا یو رواچ یې بل عادت شي بیا که به شي زړه ورته نه کیږي مې را ترځي او چونډې وایي نو هم د څه چل چې د خلک اسی خدای پاک یې وره په دې مختکړي دي چې ترا کما ما او ترا کما صحیح ده هغه ما غشه ځان نه شګرې مې رکلې نه د څه توان ورته کوي چې انده خوند ټولو خرابانه
د دوغه خو عادت ته د خاط کې ګرځي او بل چاته لاس نشي دی خو په جلال آباد کې د عادت هم دلته د عادت د خو عادت یې اندي هدي مجبوري والا معلوم دي صرفنات ضرورت لرو نور د سې ډیر شیانو ته ضرورت لرو لکه مثال لوخي شو کتخ شو غاز د بس ولا دې ته ډیر غرض ضرورت لرو لین له دغه سختې سره ګدايه نه پېکو بس په خپل امر سختې تیروز انت ګټو خوري
مشمانه غدای ک د عادت لمخوی او یم د مجبوریت بده پیل لري کلوی خو کوچنی له درس او سبق نه پاتې کیږي لبل پلا وزنی کسان مشمان لري سیمه طبيعي او نو وړه کټور نخلی په دې اکل هم د دوه تنو خبري اورو
مجبوره دي چې مجبوره نه نزي سر خلاصو مشمان رخصوی دي سر خلاصو په دغه کسب کې بوت پر برابر رخصوی دي د زمو مشمو رخص اخر غد پیدا مکی په میدان ورته کې نه دي دلته پیدا سر خلاصو غدای ته دي غدای کې چې ونجلی پیدا سمانه غټه سبات کار نه کوي ورسره د خوې یو سر
دغه مشمان چې دغه کم چ سوال کوي دینه غلط استفاده کې اوزیت ابوز ورته چې پیسې درته درکوم دکاندار یا یو سړی یې دکان ته نه باسي یا اوزیت لکه دغه سړي ری پیخې شي او خلک هم ډیر خار کې تنگ تر او څیر چاته لاس نیولې اوس خدای شته زغه کم کم ملکونو خلک راغلي دي بسر نه ټوټه تاوکړي نه ته څو په موټر کې قرار باندې شي نه پیدا را بس د سمزيد لاس نیولې هغه پور دې نه پرې دې څو نه پیسې نشکولې خپل از مونږ اوس کمپاني کې کور ده نو بس مونږ خپل باندې دومره تنگ تر راغلي او تاسو مې عمرګر د دکاندار ده هغه سرځکاله پنځه ناس مانه او حالي د سیمځي پیسې خلکو ناخلي کنه نه لاس روپۍ راوړي پنځه راوړي لاس راوړي ته خوشحالي غو حساب ده د ماشوم غون ژوند تباګيږي
دا چې دولتي مسول کسانو غو ماشومان ته چې بلار کوڅو او د سړکونو په غاړه غدای کوي څه کړي د کار او ټولنیز چارو وزارت ورغلو په یت چې وزارت کې د مقام له مسول سردار محمد سلطان سر غګیدلیو
کارګر ماشومان یاد سرک د سر ماشومان او چې سوالګر ماشومان هم په دې کې شامل دي یو ستراتیژي جوړ کړی دی پلان تطبیق کې د کابل په خار او د قندهار په خار په دوه ناحیو کې ټول فقره د سوالګر ماشومان او د سرک د سر ماشومان د حمایت په خاطر دي چې دوی باید حمایت کړي نو موږ تقریبا دوه کال د سوالګر ټول په خیرخانه کې په حمایت مرکز کې موږ به ته ځای جوړ کړی او کورنۍ څخه مو ضمانتونه واخیستل چې دوی به بیرته سوالګری ترانه شي باسي سوالګر ته موږ د کار زمينه مساعده کړې په اداراتو کې په خپل اداره کې باسي سوالګر ته موږ د بازي کمپنۍ په همکاري سره بازي کاريابي کارونه ورته ورته فرزند موبایل کارتونو فروش کار یا د نور یو غرفه مو ورته جوړه کړې فرزند کراچي به مرته واخسته د کوچک کارونه مو ورته جوړ کړې چې سوالګرین دوی را بیل شي
سردار محمد سلطان نمو پختلی چې دوی له دومره کار سره سره بیا هم له بخار او بازار کې سوالګر ماشومان ډیر لیدل کیږي
سوالګر خو ډیر زیات په افغانستان کې صرف هغه سوالګر چې موږ حمایت کړی تقریبا ډیر کم برخه بیرته کې سوالګری ته تللی زیاتره برخه په کار مصروف شوې دي او سوالګری ته بیرته نه تللی دوی باید خپل ماشومان په دې خاطر چې دوی آینده خراب نه شي تعلیم ته مکتب ته مسلکي زده کړو ته وهڅي کورنۍ باید خپل ماشومان ته زیاته توجه ولري په دې معنی چې ماشومان باید له تعلیم څخه بیل نه کی ماشومان ته باید توجه وکړي په دې خبر باندې ډیر بیږي چې موږ د افغانستان خلک زیاتره بي سواد دي د خپل بچیانو د حقوق څخه به خبر نه دي له دین بي خبر دي کچیر انسان وغواړي کار پیدا کیږي هیڅ امکان لري چې کار پیدا ولی دا مربوط خپل انسان چې همت باید وکړي غیرت باید وکړي یو کار نه یو کار باندې ځان ته پیدا کړي او خپل ماشومان باید د دوی د آینده په خاطر باید تعلیم او مسلکي زده کړو باید وهڅوي
خو ډیر کسان به سره لدی چې کمزور اقتصاد لري کار کوي زحمت باسي خو سوال نه کوي فواد چې شپږ کلن دی وای ډیره سختي ورځې به تیرې شوي خو ګدایي ته یې زړه نه دی ښه کړی
منګ خپلم
غریبانان یو خو نه کو سختی تیرو خپل زحمت تیرو کار کو مور پلار کورو ګرد ناس زمن راو با سیاخ وادی خو خیر پټولی سره کو به سرګرد ماشومان دا خو کار نه زوی تر بل راس نیول عراق لا 100 روپیه لا 500 روپیه یو بانه کی پر مخپل دانه ول روغ جوړ سلاسه دا غس نیول پیسې راکا خدا زوانی ور کړه وخت تندرست هغه انسان ته مې انسان ته څنګه به چاته لاس نیسته 100 روپیه راک دا غ پلار نو څه پلار شو چې زوی با چې بسارات ته 100 روپیه راوړه کبه سی ول د خوشالي کبر نه ورته بقاری
امنه چې دوه ماشومان مور د خپل د خلکو کالی مینځي او کله چې ماشومان له خوندین راشي ترکاری پرې خرڅوي خو سوال ته نه لګي ځکه وجدان یې دانه مني چې د بل چا په خولو ګټلې پیسې مصرف کړي
ډېر مجبوریت دی ماده ډېر بنجارمي مې په کراچۍ ورته چولې دي لږ مې بادرنګ بنجارمي د ترکاری دغه شی خرڅوي ساري زی مکتب ته چې مکتب نه راغله د تیزی هلته کراچۍ باندې دغه خرڅوي ا 15 روپۍ بېګاهي راوړي یا د ناست یا ده یا سپوره یا پوره ډوړې یا ده پیدا کوم هغه خوري یا ده ناست خلکو کالاشوي ورته کوم کار مار ورته کوم ده چلومه نو خدای دې وساتي
هغه ماشومان چې سوال ته لیږل کېږي یا خپله ګدایي کوي یو ګڼ شمېرې چې ځوانان هم شي کار نه کوي ځکه داسې تربیه شوي وي چې کار او زحمت یې ملا نه ټیټېږي د علومو اکاډمۍ علمي غړی عبدالرئیس الینی وایي چې په ماشومانو ګدایي کول په هغوی ظلم دی خو ځینې کسان دا ظلم کوي د څو پیسو د پیدا کولو لپاره ماشومانو ته په ذهني او جسمي لحاظ ډېر تاوان اړوي
عموما ټول معیوب کسان دی را مخکې کړي دي ځینې داسې عجیب و غریب اشکال لري په لاسونو پښو مخ باندې زخمونه دي او په هغو باندې مرهمونه پورې کړي ځینې نورې داسې دي چې څو یې شکلونه دي پکې بالکل انسان ډارېږي چې ورته وګوري بیخي سړي زړه پرې خوږېږي خوابدی کېږي ور باندې ککره یا ډېره غټه یا کږه وږه او یا سترګې بل شکل یا لاسونه داسې عجیب و غریب شکلونه لري ډېر معذور ښکاري دې لپاره چې د خلکو پام ځان ته راواړي دا ماشومان دې ور نه دي چې دې باندې څوک روزي پیدا کړي بلکې دوی په موږ حق لري ټولنې لپاره بیا هم بار ده اوس هم د ټولنې په اوږو باندې بار ده او خلک به کار کوي زحمت به وباسي نعمات به تولیدوي محصولات به تولیدوي او دوی به خوري په راتلونکي کې هم دغسې له دې نه کومه تمه توقع نه کېږي چې دوی په خپله د ټولنې یو اغېزمن عنصر واوسي دا خو توقع ترې نشته دا خلک مجبور ښکاري او دوی نه د هر څه تمه کېدای شي د هر بد عمل د هرې ناوړې پیښې ځکه چې دوی ژوند پارازیتي ده یعنې توفیلي ژوند دا د نورو انسانانو په کار ژوند باندې دی خپل ژوند تیری اکثرا دا ماشومان دا اورم چې د دې خپل نه اله حتی پکرایي راوړي حتی دا چې خدسته ده چې خپل ماشومان پکرایي دي ته ورکی هغه ورته تمام ورځ اپین خلکه اچي ژاړي نه د سرک په سر باندې ګرم لمر کې پراته دی او ژاړي نه او درې څلور ماشومان چې کسره حساب سره وکي آیا دا سر په سر کېدلی شي چې دا ساده ماشومان دي او ټول عمرونه یو شانته دي خو نه دا پښتنه ورڅخه نه کیږي راته مل دی چې د خدای رنګ یو شانته دا ماشوم رنگ بل شانته ده بل ماشوم رنگ بل ده دین معلومی کی چې دا مختلف ځایونه نه کرایي راټولې ډیر ناوړې دردونکې نور دا چې پیښې ډیر دي
درنه اوردونکو اوس تمثیلي ټوټه اروپا تمثیلي ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوې چې یو خو خواړه ډېر پخوي بل پاتې خواړه په یخ ځای کې نږدي بیا نو هماغه وي چې ورنه خرابېږي او په خوړلو سره ناروغه کېږي
واخځې چیرې
السلام
علیکم
جوڑے
خیریت دے
شکر
خیر ویسے خوری خزی دیر وگیم ڈوڑی میں ندخور لے چشتا
ولی نسا دستے در تا راوڑم
خیر ویسے لگ یخی اوبم راوڑا اور سارا
سڑا یادا در وخلا
ویسے خزی خیر
ویسے دا دی یخی اوبم ویسے دستا خاما خواتا دریستا ایتا
سی شو خوری سی شو غو خزی داری چی شیر آوری
ولی لکه چای نکی دی ندی آغستی که چه بلا خو کچالو دی
زه پوهیږم چې کچالو دي خراب شوي دي خوند بد دی بوی کوي یو قسم
ته سړی یا بیګا مې پخ کړی دي
وخه زه بیګا دې پخ کړی چیرته دی خو دا
چیرته مې شو پخلنځی کې مې شو
خو پوهیږي چې پخلنځی کې لمر هم راځي خدا خو خراب شوي و خوري دا خو خوراک نه دی کنه ته دا کاسه وخه بوی
کوي او زوشتی هم در خو بیخی ترشتی ویگه در چکه خونه در چی چور تره وریگه
مریضه ایمه وخزی شل زلمه در تولی چه شای کم پخه و اوز گرمی ده
ما شما انتا جو مرز کرم ده نو چه شای می ول رو خود می هم ده غوار کرد اوی خوری از مرز هم سایه کچنه دلدلی و شبه خنده که ولی بستاسو هم ده غز خواره اوز کرده و باسی و خواره آده اولاری شبه خنده ده دکترانو ده باسی خواره خواره دی
اوی زخوری اقا دی دکترانو خبری دی ده نصیب و تقدیر ده آقا ماشومو
خدا خو غټ پټ سړی ده.
خورې دا ده بېګا مو خوړه، غرمه ماشومانو خوړلي، ما ته هم راوړه، اوس به مله دې ګېډه
بېګا ته بیې مله دې همدا خوړه. څنګه وکم اوس خو دا ټولې سه نسم اچولی په دې قیمتي د کچالو کې؟ خبر یې چې من په څو دي؟
زه خبر یم ما راوړي دي، خو زه همدا وایم یو خو قیمته دي او بل دومره زیات پخوي.
ګوره ورېندازې زما یوه خبره واوره، له دې پسه لږ پخوه او که بیا یو وخت لوکې خواړه درڅه ډېر سوله، همغسې په یخ سوري کې په تش کې اوبه واچوه، یخ یې پکښې کښېږده، اوس سر یې نسکه پر سر یو جالۍ واچوه خواپاکې.
سمه ده خورې، زه به د تاسې دواړو خبرې ومنم. سړیه اوس خو بل شی نسته، چای ډوډۍ وخوره، زه به دا کچالو در نه ایسکم.
زه ښځې یو دوه دانې هګۍ راته پخې که ورکې کړم.
غر غرو دا شور نا دی خبر، بسرو لمبود غر غرو دا شور نا دی خبر، دا صوف چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نا دی خبر، بسرو لمبود غر غرو دا شور نا دی خبر، دسرو لمبو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، کوئی پگر لگی دلی اور نا دی خبر، دا سوچ چنگ